د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر منوریدین کو د امریکا غږ آشنا رادیو د مخامنه خبرونه په فایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته.
جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبدالله د پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف سره د روانو حالاتو په اړه غږېدلی دي. د افغانستان حکومت د فرال لارې نه د ایران د مالونو په واردولو باندې بندیز لګولی او د امریکا په شمالي کارولاینا ایالت کې د فلورین سمندري طوفان فصلګون کورونه ورن کړي او په زرهاو خلک مجبور شوي چې په موقتی کمپونه کې پناه واخلي.
د خبرونه اوریدو ته مو ځان او شب آشنا هر کله وي. نن د اکشن به ورځ د سمبلې د میاشتې 15مه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې له 14 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون احتجاج کوونکو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده.
کمیسیون رهبری حاضر ده دوی سره کینی او اندیکنی چې دوی لري هغه ته د پایټکه کې خود سه د حل لارې ورته پیدا شي.
د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د حکومت د غصب شوې ځمکه د بیرته راګرځولو کمپاین پیل شوې.
خو بیا هم اخري وخت مونږ دوی ته لسن داسه درکړو چې دا غنه یو میاشو څه د پاسې یو میاشتې راشو اما دا خلک حاضر نشو چې دا ځای پرې
او د نورو رپورټونو سربیره د اسرایل او فلسطینیانو د شخړې په اړه د امریکا د پالیسۍ په موضوع هم تفصیلی رپورټ لرو چې دا ټول وروسته خبرېږي. اوس تر سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف سره ملاقات وکړ. د جمهوری ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی دي چې اشرف غنی او عبدالله د روانو سیاسي حالاتو په اړه د خبرو لپاره نن د یکشنبې په سهار د وږي په 15مه په بغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلي او ملاقات یې ورسره وکړ. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانیزی هم له جمهور رئیس سره ملګری و. استاد سیاف چې د افغانستان د ساتنې او ثبات د شورا په نوم د حکومت د یو مخالف سیاسي حرکت مشري په غاړه لري په خپل تر اوسه پورې مطبوعاتو ته څه نه دی ویلي. د ملي یووالي د حکومت دواړو لوړپوړ مشرانو په داسې حال کې له سیاف سره کتلي دي چې د افغانستان ستر ملي ائتلاف په نوم د حکومت یو مخالفې ډلې چې ښاغلی سیافي ملاتړ کوي د ولسي جرګې د روانو د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه سخت دریځ غوره کړی او په قندهار، هرات او مزار شریف کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه په زور تړلي دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او امنیتي ځواکونه به د هغو کسانو په وړاندې د طاقت او زور نه کار واخلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون په مخ کې خنډ واقع کیږي او په ولایتونو او یا مرکز کې د دغه کمیسیون دفترونه تړي. د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې یو شمېر هغه کسان نیولي دي چې په زبردستۍ د انتخاباتو د کمیسیون دفتر وړمه ورځ تړلی و. د دغه وزارت د امنیتي چارو معین جنرال اختر محمد ابراهیمي نن د یکشنبې په ورځ خبري رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
د هیواد ټول امنیت قمندانان د امنیتي ځواکونو سره کاغه د ملي اردو مربوط دي او د ملي امنیت مربوط او د خلکو په حمایت باندې مکلف ګڼل کیږي چې د انتخاباتو د دفترونو بشپړ امنیت وساتي او د ضرورت په وخت کې کولای شي چې قوه هم استعمال کی تر څو دغه دفترونو بشپړ امنیت تامین وشي.
په کابل کې زمون خبریاله لیما نیازی په خپل ریپورت کې وایي چې د افغانستان ستر ملي ائتلاف په نوم د سیاسي ګوندونو د ائتلاف غړو د شنبې په ورځ د قندهار، هرات او بلخ په ولایتونو کې دغه کمیسیون ولایتي دفترونه وتړل. دغه ائتلاف ګواښ کړی که غوښتنې ونه منل شي په نورو ولایتونو کې به هم د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه وتړي. دا ائتلاف په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د رای جولو او د انتخاباتو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي خو کمیسیون په ځواب کې ویلي دي چې دغه غوښتنې سمدستي نشي عملي کولی. د افغانستان حکومت د فرا په لاره له ایران نه د تجارتي مالونو په واردولو باندې بندیز لګولی خو د ایران دولتي اژانس ارنا وایي چې د افغانستان د حکومت پریکړه پر ایران باندې د متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو سره اړه نه لري. په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوی چې د ملي یووالي حکومت دغه اقدام په هغه هیواد باندې د متحده ایالاتو لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګولو په وجه کړی دی. د ننګرهار ولایتي چارواکو په جلال آباد کې د حق دوکانونو پورانول پیل کړی چې د حکومتي چارواکو په وینا په دولتي ځمکه باندې بغیر قانوني توګه جوړ شوی وو. د افغانستان حکومتي چارواکو لا تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش د هغو په سلګونو وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړو د سرنوش په اړه پریکړه نه ده کړې چې سمود مخکې له طالبانو سره د سختو نښتو په تعقیب حکومتي قواو ته تسلیم شوي وو. د فلورانس په نوم سمندري توپان چې د جمعې او شنبې په ورځ د شمالي کارولینا ایالت ساحلي برخې وځپلې، قوت یې اوس کم شوی خو ایالتي چارواکو په وینا د سیلاب خطر نه دی ختم شوی ځکه چې اوس هم ډېر سخت باران اورېږي.
I'm here with an urgent travel warning. Stay off the roads in most parts of the state of North Carolina.
دا فیما یا د امریکا د فدرالي حکومت د بیړنۍ مرستو د دفتر د یو لوړ پوړ مامور غږ دی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د سیلاب د اوبو نه لرې اوسېږي. په سیلابي اوبو کې تقریبا 2200 کورونه وران شوي دي او 6000 خلک په 155 موقتی سرپناو کې اچول شوي دي. نن د یک شنبه په ورځ د یو سخت سمندري توپان د راتګ په وجه په هانګ کانګ او د چین په جنوبي ساحلي برخو کې بیړنۍ حالت اعلان شو. په مقلي رپورټ ته زبا خادم لولي.
د منګهټ په نوم سمندري طوفان چې په یو ساعت کې د 255 کیلومتر پر افتار تیز باد ورسره ملګری وو، د شنبه په ورځ د فلیپین په جنوبی ټاپو لوزان کې په پراخه پیمانه تباهی رامنځته کړه او په ملیونو خلک مجبور کړ چې د خپل کورونو نه ووځي. په دې طوفان کې چې سخت باران هم ورسره ملګری وو، شپږ وشت کسان مړه شوي دي او په ځینو ځایونو کې سیلابونه راوتي دي. چارواکو د چین د ګوانډانګ د ولایت نه د ساحلي ښارونو نه نږدې 500,000 خلک ایستلي دي. نن سهار د طوفان سرعت په یو ساعت کې 155 کیلومتر ته کم شوی وو، مګر په هانګ کانګ کې د موسم او د هوا د حالاتو د سار ادارې خبرداری ورکړ چې د طوفان د شدت د کمیدو سره سره د سیلابونو د راوتلو خطر موجود دی. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د عراق په دوهم غټ ښار بصره کې د حکومتي مشرانو په ضد دولتي ولسی پاڅون دوام لري. د خلک د بنیادي خدماتو د برحاله کولو او په دولتي کچه د فساد او اختلاس د پای ته رسولو غوښتنه کوي او کار او روزګار غواړي. د بصرې په ولایت کې زیاتره خلک برېښنا نه لري او د څښلو د پاکو اوبو هم سخت قلت دی. خلک په ښار کې د کثافت او چټلۍ نه هم تنګ دي او وایي چې د حکومت توجه له صفر سره برابره ده. د پولیسو او عسکرو په ډزو کې تر اوسه پورې 40 کسان وژل شوي او له 300 نه زیات زخمیان شوي دي. د جنوبي کوریا یو لوړپوړی دولتي هیئت چې مشري د هیواد د جمهوري ریاست د دواړو کوریاو د یووالي د چارو وزیر کوي، نن د یک شنبه پورې د شمالي کوریا په سفر روان شوی. په موکلي رپورټ ته نو شابه آشنا تاسو دراوري.
د جنوبی کوریا د لوړ پوړی هیئت په پام کې لري چې په روانه میاشت کې د جنوبی کوریا د جمهور رئیس مون جی اون او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دریم عالی غونډې نه مخکې ترتیبات ونیسي. له نوي کسیز هیئت سره ژورنالیستان هم ملګري دي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ پیونګیان ته ځي او درې ورځې به هلته پاتې.
او د اسرائیل پوځ وایي چې یو فلسطیني ځوان نن د اردن د سیند د لوېدیځ غاړې په یو بازار کې یو اسرائیلی سړی په چاقو وه او زخمی کړ. برید کوونکې عسکر وویشته خو د هغه د مرګ او یا ژوبل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اسرائیلي رسنیو د رپورټونو سم دغه 19 کلن فلسطینی هلک د فلسطینیانو تر کنټرول لاندې سیمې نه راغلی وو. د 2015 میلادي کال راهیسې په ورته پیښو کې فلسطینیانو 50 اسرائیلیان وژلي دي، خو په همدغه موده کې اسرائیلي عسکرو 260 فلسطینیان په ناقلو حدو باندې د حملو په تور وشتلي او وژلي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف طرفدارانو په هرات، قندار او مزار شریف کې د پرون رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه ولې تړلي؟ په دې اکله درته مرکه لرو، لږ وروسته اوري، خو په همدې موضوع درته رپورټ هم لرو. په هرات ولایت کې افغان ځواکونو نن د ملي ائتلاف هغه کسان نیولي چې د ټاکنو سیمه ایز دفتر تړلی و. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د خپلو غوښتنو لپاره به د ټاکنو د دفترونو تړلو ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې د ټاکنو د دفترونو د امنیت ساتلو لپاره به د اړتیا په وخت کې له زوره کار واخلي. بلخوا د ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنیزو جنجالونو د اواری لپاره د ملګرو ملتونو د مداخلې غوښتنه کوي. نور تفصیل یې د حکمت سروش پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسون ترمنځ ناندرۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف غړو تېر ورځ په کندهار، هرات او بلخ کې د ټاکنو د کمیسون دفترونه تړلي. دا ائتلاف فرا روانو ټاکنو کې د بایومټریک پر کارونې او د ټاکنو د اوسني سیستم پر بدلولو ټینګار کوي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف د افغانستان د ملي ګټو ساتلو په خاطر او د رڼو ټاکنو د سرته رسولو په خاطر باندې خپل مدني فعالیتونه ته ادامه ورکړي. ګام په ګام، مرحله په مرحله او رو رو به د کمیسون دغه شیطانی او له تقلب څخه ډک دفترونه په ټول هیواد کې وتړي.
افغان ځواکونو نن په هرات کې د ملي ائتلاف اړوند څلوېښت هغه کسان نیولي چې د ټاکنو سیمه ایز دفتر یې تړلی و. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې لاریون د هر افغان حق دی، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دفترونو بندول غیر قانوني عمل بولي.
د هیواد ټول امنیت قمندانان د امنیتی ځواکونو سره کاغذ د ملي اردو مربوط دي او د ملي امنیت مربوط او د خلکو په حمایت باندې مکلف ګڼل کیږي چې د انتخاباتو د دفترونو بشپړ امنیت وساتي او د ضرورت په وخت کې کولای شي چې قوا هم استعمال کی تر څو دغه دفترونو بشپړ امنیت تامین وسی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا وایي دوی له سیاسي ډلو سره سلا مشورو ته تیار دي چې د ټاکنو د څارنې او شفافیت لپاره لاغوی سره منظمې تګلارې جوړ کړي، خو وایي چې د بایومټریک کارونې لپاره وخت کم دی.
په هر ځای کې چې دوی غواړي د کمیسون رهبری حاضر ده دوی سره کینی او هغه اندېښنې چې دوی لري هغه ته د پای ټکی کې خودل سي او د حل لارې ورته پیدا شي او د دفترونو د بندیدلو فرهنګ نور په افغانستان کې پای ته ورسیږي چې هغه د ټاکنو د تاخیر سبب ګرځي.
د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا د ټاکنو کمیسون، سیاسي ډلې او افغان دولت د ټاکنو د مشروعیت لپاره د ستونزې اواري او تفاهم ترابولي.
موږ د ملګر ملتونو څخه جدي غواړو چې هغوی په دې مسله کې خپل پښه داخله کړي او د افغانستان وضعیت وسوري په دې کې د یو مرستندوی بنسټ په توګه باندې حل لارې چارې او بالاخره دغه موضوع د هغه عزتمن دانه پای تر رسیدو په خاطر باید هغوی لاس په کار شي او له موږ سره مرسته وکړي.
د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنو ته چې نږدې یوه میاشت وروسته به ترسره سي 9,200,000 کسانو نوملیکنه کړې. دا مهال د ټاکنو د کمیسون لخوا د رای ورکونکو د نوملړ بیا کتنه او تصفیه روانه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو ریاست وایي چې له ایران نه د فرا ابو نصر فرایی بندر کې د اوسپنې، سمټو، مرمر، تیګو او سون توکو واردات بند شوي دي. په دې اکله درته رپورټ لرو. له ګروستۍ اوري، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف طرفدارانو په هرات، کندهار او مزار شریف کې د پرون رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونو دروازې وتړلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي انتخابات ملي پروسه ده او هر څوک چې په دې پروسه کې خنډونه اچوي ملي امنیتي قوا به مخه ونیسي. زیبا خدم د افغانستان د ملي ائتلاف د ویان فضل رحمان اوریا سره په همدې اکله مرکه کړې.
محترم فضل رحمان اوریا صاحب، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا په هرات، مزار شریف او قندار کې د انتخاباتو دفترونه تړل شوي دي. اول تړل شوي دي، تا ملي ائتلاف څه غواړي؟
د افغانستان لوی ملي ائتلاف په هیواد کې رڼي، سراسري او عادلانه پارلماني ټاکنې غواړي. او په تعصب سره چې تر اوسه پورې حکومت او دغه لاسپوڅي کمیسون د ټاکنو لړۍ له تقلبونو او درغلۍ څخه په یو ډکه لړۍ باندې تبدیل کړې ده. حکومت د سیاسي ګوندونو او سیاسي ائتلافونو غوښتنو ته درناوی ونه کاوه، اوس کوشش کوي چې خپل له دغه تقلب څخه ډکه لړۍ بریالیتوب ته ورسوي. نو د افغانستان ملي ائتلاف د تقلب او تحلب په وړاندې او له شفافه رڼو او سراسري ټاکنو د سرته رسولو په خاطر باندې پرون د ټاکنو د تشپونوم کمیسون درې دفترونه چې مزار شریف، هرات او قندهار د وټړلې، خو نن سهار د حکومت نظامی ځواکونو د ټانکونو په زور په تحصن کوونکو باندې چې هغوی مدني غوښتنې درلودلې او عدالت یې غوښته او رڼې ټاکنې غوښتلې، نظامي برید وکاوه او ډزې پرې وکړلې. څه د پاسه څلوېښت تنه یې بندیان کړل، هلته شکنجه کړل، وی وهل او وی ټکول، او شاوخوا دېرش تنه زخمیان دي. او اوس د دې کمیسون شاوخوا ته د حکومت ټانکونه ولاړ دي چې موږ د حکومت دغه کړنه سخته تخبیه کوو او دا د دیموکراتیکو ارزښتونو خلاف ګڼو.
د کورنیو چارو وزارت دغه کسانو ته خبرداري ورکړې و چې د دینه لاس واخلي، د دفتر دروازې دې نه تړي. چې دغه دفتر دروازې وتړل شوې، یعنی خلک ورتل د نامنویسي د پاره څه خبره و په دې دفترو کې چې دوی دفترونه وتړل او څه اخلال راغی په منځ کې چې بلاخره ټانکونه راغلل مداخله.
دغه دفترونو کې تقلب او تخلف سازباندی کېده او لدغه جنا تقلب او تخلف د ټاکنو په نوم باندې مدیریت کېده. وخت چې دا وتړل سول، د حکومت ګټې تر ګواښ لاندې راغلې.
آیا دا قانوني ده چې ولس د خپل مقاصد لپاره حکومتي دفاترو دروازې وتړي، بندې کې کارونه د خلل کې؟
هغه حکومتي دفترونه چې د خلکو د ګټو په وړاندې ګامو چتوي، هغه حکومتي دفترونه چې د ټاکنو لړۍ اخلالوي، او هغه دفتري هغه دولتي دفترونه چې غواړي د ټاکنو په نوم باندې د خلکو په سرنوشت لوبي وکړي. خلک د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ صلاحیت لري چې هغه وتړي.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو ریاست وایي چې له ایران نه د فرا ابو نصر فرای بندر کې د وسپنې، سمټو، مرمرتیګو او سون توکو واردات بند شوي دي. نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال لیمی نیازی پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د فرا د ابو نصر فرای بندر څخه سلور قلمه اجناس چې د سون توکي، سمنټ، مرمر تیګې او اوسپنه پکې شامل دي، له ایران څخه د واردېدو مخنیوی شوی دی. د مالیې وزارت د ګمرکاتو برخې رئیس رشاد پوپل امریکا غږ ته وویل دغه توکي له دې امله چې د قاچاق شک پرې کېده د وارداتو مخه نیول شوې ده.
خود سرحد ما کنټرول بیشتر بالای می اول
په سرحد کې موږ پر دې اجناس ډیر پام درلود، ځکه داسې ګمان کېده چې د قاچاق په ډول واردېږي. نو موږ کتن د سمبلې 15 منټې نه تصمیم ونیول سو چې دغه اجناس د ابو نصر فراهی له بندر نه واردېږي تر هغه چې موږ تصمیم نیسو.
د مالی وزارت وایي چې افغان حکومت له ایران سره درې تجارتي سرحدونه لري چې د فرا له ابو نصر فراهی بندر څخه یوازې له ایران څخه افغانستان ته واردات کیږي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې په ګمرکونو کې باید د قاچاق او فساد مخه ونیول سي. د پوهنتون استاد تاج اکبر امریکا غږ ته په دې اړه وویل
بنابراین قاچاق وخت چې صورت ونیسي، دولت بیمې د خونه عاید دلاسه ورکوي او د بل خونه په اصلاح په هغه باندې په اصلاح لوی مصرف راځي. بنابراین د ډېرې کاست یا قیمت چې تعام شد په داخل کې ډېر لوړېږي. ډېرې د لوړېدلو د قیمت د ډېرې توکو چې په افغانستان کې پیسرا واردیگی طبعا بر آغیزه دی خلکو پا کاروبار بانده دوشوند بانده. مثلا اگه تو که چی دی پانگه آچوانه دی پارا پیسرا برد دی پانگه آچوانه بانده بلا دقا منفی اثرات چه.
و هم دی حال که ایرانی چارواکو هم تایید کرده چه دی فراد ابو نصر فراهی بندر لی ایران سخه دی سلور دول اجناس واردی دل بند شویدی. دی ایران و افغانستان دی سوداگری و صنایع و خونی و چارواکی د ایران خبر رسونه آژانس ایرنا ته ویلي چې دغه ممنوعیت د یو شمیر ګمرکو ستونزو له امله شوی دی او په ایران باندې د امریکا تحریمونو پورې اړه نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې په شمالي او جنوبي کارولینا کې د فلورنس توپان چې له امله د تلفاتو شمیر 13 ته ورسید قوت کم شوی او په موسمي باد بدل شوی. په دې اړه په مو کې رپورت
د شمالي کارولاینا والی روی کوپر د شنبه په ورځ ویل چې د طوفان د سرعت د کمیدو برسیره فلورانس اوس هم د شدیدو بارانونو لامل کېدی شي او ټوله سیمه له منځه وړی شي. ښاغلی کوپر له ټولو مسافرو چې شمالي کارولاینا خواته سفر کوي غوښتنه وکړه چې دې ایالت ته له ننوتو ډډه وکړي.
When a storm is bad enough to shut down
کله چې طوفان په کافی اندازه خطرناک وي چې لوی لارې بندوي باید پوه شي چې نور عادي سړکونه به په څومره بد حالت کې وي. په ایالت کې دننه ټول سړکونه د سیلاب له خطر سره مخامخ دي.
په ورته وخت کې د جنوبي کارولاینا والی هنری مک ماستر د شنبه په ورځ د دغه ایالت له سوایلو څخه د تخلي امر لري کړ، خو په دغه ایالت کې د هوري او جورج ټاون سیمې اوس هم د جبري تخلي لاندې دي.
Anytime you have a storm or a hurricane
کله چې طوفان سمندري طوفان یا سیلاب وي یا حتی د اوبو سطح لوړه شوې وي وضعیت خطرناک وي، باید تل محتاط واوسو که څه هم بیړنۍ حالات او د تخلي اعلان نه وي شوی.
مک ماستر وایي ولسمشر ټرمپ ورته ډاډ ورکړی چې هغه به تر وسې پورې کوشش وکړي چې د طوفان له وجې د جنوبي کارولاینا اړتیاوې پوره کړي. د فلورانس سمندري طوفان په سیمه کې تر ټولو ډیر تاوان کروندګرو ته اړولی. کیند ریویلز وایي بارانونه د هغه د کښتونو مهمو برخو ته سخت تاوانونه اړولی دي.
دا پاڼې په ځمکه ګورئ، دا پاڼې دلته باد راوړی دي، دا دلته ګورئ، موږ دې ته شینوالی وایو او په څو ورځو کې به په نسواري رنګ بدل شي.
کینډ ریویلز وایي د تمباکو په حاصلاتو کې به شاوخوا نیم میلیونه ډالره تاوان وکړي که چیرې د فلورانس د سمندري طوفان له وجې بارانونه ونه درېږي.
څلور پنځه ورځې به ونیسي چې مځکو ته ورسیږو، نو دا به د کښت وضعیت نور هم خراب کړي. کیدای شي تر هغې پورې د راټولولو لپاره هیڅ پاتې نه شي.
د فلورانس طوفان په ځانګړې توګه په بد وخت کې راغلی، که څه هم کینډ هڅه کړې چې د طوفان له رارسېدو مخکې حاصلات راټول کړي، خو هغه 60% کار کړی و. کینډ زراعتي بیمه لري خو وایي دا بیمه یوازې د هغه مصارف تضمینوي. اوس لا وخت د مخه دی چې په ټولو طوفان ځپلو سیمو کې د اوښتي تاوانونو تخمین وشي. یو ځایي څیړنیز مرکز ویلي چې په ځینو سیمو کې مالي تاوان کیدای شي 300 میلیونه ډالرو ته ورسیږي، ځکه طوفان ډیر سوکا په حرکت کې دی.
زویشت کاله مخکې د فلسطین د ازادۍ د مؤسسې پی ال او او د اسرایلو د هغه وخت د حکومت ترمنځ د اوسلو د سولې تړون د دې لپاره لاسلیک شو چې د فلسطین او اسرایلو ترمنځ سوله وشي. خو اوس په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د حکومت د اقامت چې خپل سفارت بیت المقدس نه انتقال کړ، په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د کډوالو په ادارې مرستې بندې کړلې او د پی ال او دفتر په واشنگتن کې بند که یو شمیر خلکو ته د سخکاری چې واشنگتن فلسطینیان له ځانه لري کړي دي. پاموکې په دې موضوع رپورت ده.
د یاسر عرفات او اسرائیلي صدر اعظم اسحاق رابین ترمنځ لاس ورکول د دوو دښمنو ترمنځ د نه همکارۍ د ممنوعیت نظریه دړې وړې کړله. دواړې خواوې امریکا ته د مرستو لپاره سترګې په لار وې چې د سولې یوه پراخه موافقه منځته راشي او دوه مستقل دولتونه څنګ تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اوس له هغه وخت راهیسې 15 کاله کېږي خو سوله لا نشته ده. د ټرمپ ادارې اسرائیل خوشحاله کړل خو فلسطینیان یې له ځان نه د یو لړ اقداماتو له امله لرې کړل. خبره په دې پیل شوله چې د ټرمپ ادارې بیت المقدس د اسرائیل د رسمي پایتخت په توګه وپیژاند او د امریکا سفارت یې ورانتقال کړ. ورپسې یې نور اقدامات هم وکړل، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چارواکي له مختلفو لارو نه کار اخلي.
far longer than you and I have been alive, right?
له دې وروسته مو دې راهیسې چې زه او تاسو ژوند یو، هیڅ شي کار نه دی ورکړی. سمه ده، تر اوسه هیڅ پلان کار نه دی ورکړی. له همدې امله موږ هڅه کوو چې یو مختلفه لار غوره کړو و به ګورو چې دا کار ورکوي او کنه.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم جاریډ کوشنر د نیویارک ټایمز ورسپانې ته په دې هفته کې وویل چې د فلسطینیانو خلاف جزایی اقدامات د سولې د هغه پلان فرصتونه له منځه نه دی وړي چې دی پرې کار کوي، خو یو شمیر تحلیلګران نور سوای.
هغه
اقدامات چې د ترامپ ادارې وکړل په رښتینې توګه یې د دې ادارې لپاره له فلسطینیانو سره د سولې د تعمیري خبرو دروازه بنده کړله. له بل پلوه د ترامپ اداره وایي چې د دوی د سولې پلان تقریبا بشپړ شوی دی، خو په واقعیت کې داسې نه ښکاري.
زه
نه پوهېږم چې دا پلان به په کوم وخت راوځي، ځکه د دې پلان یوه برخه د عربو مشرانو له ساړه برخور سره مخامخ شوې ده. د سولې په بهیر کې د اردن د شراکت خبرې هم کېدلې، خو اردنیانو دا مسأله له 1998 کال راهیسې په بشپړه توګه رد کړې ده. په منځني ختیځ کې د ډېرو لپاره د فلسطین د سولې هیله ډېر مړاوې شوې ده او یوه پخوانۍ خاطره ښکاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د حکومت د غصب شوې ځمکې د بیرته راګرځولو کمپاین پیل شوې او نن حکومت د شپږمې ناحیې اړوند څلوېښت جریب ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه کړه. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
د جلال آباد ښاروالۍ پنځمه ناحیه کې د پارک لپاره ځانګړې شوې هغه ځمکه کې جوړې شوې اټه یو ودانۍ ړنګې کړې چې خلکو پکې خپل سری جوړې کړې وې. دغه څلېریش جریب ځمکه کې به اوس یو لوی پارک جوړېږي چې ښاروالۍ وایي پیسې هم ورته نغدې دي. د جلال آباد ښاروال ریاض درمل:
د نن سهار چې موږ د کوم موضوع لپاره راټول شوي وو، دا د ملي امنیت نه نیولې تر میوې منډې پورې دغه منځ کې شاوخوا څلېریش جریب ځمکه ده چې د ښاروالۍ په پلان کې شنه ساحه ده، او د ډېر وخت نه موږ په دې باندې نه توانېدو چې دا خلک پرې باندې راضي کړو چې دا ځای تخلیق کړو. موږ دلته خپل د پارک پلان تطبیق کړو. د دې پارک لپاره موږ سره شاوخوا 40 میلیونه افغانۍ خپل بودیجه کې د ولسي تړون برنامې د لارې راغلي دي، او دا د دې شورا د خلکو تصمیم دی چې په دغه ځای کې ځان ته پارک باندې.
هغه وایي څو واره په دغه ځمکه د آباد دوکانونو خاوندان خبر کړي وو، خو چای خبرې ته غوږ کینه خود، ځکه نو له مجبوري ورځې له زوره کار واخست.
یو د ډیر وخت نه مونږ کوشش کوو چې دا خلک له دې ځای لاړ شي، که څه هم مونږ د خلکو ته بدیل په شپږم ناحیه کې ورک او څو ظلم دوی ته هغه وختونه معین ورکړل چې په دې وخت کې دوی د خپل ساحه تخلیه کړي، خو بیا هم اخري وخت مونږ دوی ته لسم داسه درکړو چې دا غې نه یو میاشت او څه د پاسه یو میاشت تیره شوه، اما دا خلک حاضر نه شو چې دا ځای پرېږدي.
خاریان خوشاله دي چې په دغه سی وسیمه کې ورته د پارک بندوبست کیږي.
یو کال مخکې یو میلیون ډالر تخصیص راغله او د لس شوراګانو منظور شوی، لس شوراګانو پیسې راغلې او دا پیسې په لنډ ورځو کې بیرته انتقالېدلې دولت ته. مننه به هم ورنه کوم چې راغله او موږ ته د دې اجازه اوس مسمینه مصادره کړه چې اجازه راکړي چې دا پارک جوړ شي او شنه ساحه جوړه کړي.
یوازې موږ نه، ټول ولسونه په دې ناراضي دي. یوازې دا د پنځم نه خلک نه، دلته دریم نه، دویم نه، پنځم نه چې دغه عملاً مستفید دی. دستی دوی ډیر خوشاله دي، نور خاریان ترینه ډیر خوشاله دي، ځکه دا ډیر پراخه ساحه ده، د خار ته یو نمونه ښکلا ورکوي او موږ ترینه ډیر راضي یو.
د جلال آباد ښاروالي وایي د دوی څکم 2 میلیونه متر مربع ځمکه غاصبینو لاندې کړي او له دغه شان خلکو سره د حساب کتاب لړۍ پیل کړي چې دوامدار به ساتي.
له ساعت څو نور خبرونه. د سوری دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د اسرایل پوځ د شنبې په شپه د دمشق په نړیوال هوایي ډګر باندې توغندي ورکړې دي او د دفاعي هوا سیستم په مرسته ځینې توغندي خونسا کړل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې دغه برید هدف د وسلو یوه ډیپو وه چې د ایراني ځواکونو او یا د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې پورې اړه لرله. دغه رپورټ کومې مستقلې سرچینې نه دی تایید کړې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د یمن په کورنۍ جنگ کې تر ټولو زیات تاوان د هغه حیوات له 13 کلونو عمر ماشومانو ته رسېدلی دی. قدس اکثریت یې د تعلیم او زده کړې نه بې برخې دي. یونیسف وایي په داسې حال کې چې سږکال تعلیمي کال پیل کیږي په میلیونونو ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. 2015 ښوونځي یې په بشپړه توګه وران شوي دي او یو ورته سخت تاوان اوښتی دی. د سویډن د انتخاباتو کمیسیون نن رسمن د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د تیر هفتې په پارلمان انتخاباتو کې واکمن سوشل ډیموکرات بند د پارلمان تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. مخکې دا ویره وه چې د مهاجرو ضد د سویډن ډیموکرات خلاصې ګوند به اکثریت حاصل کړي. دغه ګوند د مهاجرینو د منلو نه انکار کوي او وایي چې سویډن به له اروپایي اتحاد نه وباسي.
د ګرانو اوریدونکو، نن ساعت لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا. خدای مو